بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینه والو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال دوري حمل د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 19 او د 2022 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې د ارته سیمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې له اسلامي هیوادونو د پاکستان د لومړي وزیر د غوښتنې په حق لده. بیا هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د افغانستان د هایډروپولیټیک نومي لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شي. بیا هم د قلم د خاوند په نامې سره د ځانګړی مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساته سهرنې پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstudy.com/psinternity اډرس هم در سره نوٹ کړي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. لمونږ سره ووسئ چې وروستي سیمه ییزو نړیوال خبرونه ستاسو خدمت ته وړاندې کړو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود وفرمایل د ایران ملت له استکبار سره په مبارزه کې سمه لاره ټاکلې ده. په رسمي توګه د ایران وخت یوه غنټه مخکې شو. طالبانو په افغانستان کې د نوروزي چوټې ختمی کړي، خو ویلې دي د خلکو د دستورو د جوړېدا خنډ نه کیږي. او د یمن فوج مشران د وای مبارز ولس به خپل بریاوي وساتي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو سیمې زور نړیوالو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په افغانستان، اوکراین او یمن کې پر رامنځته کېدونکو نړیوالو مسلو ته په اشاره سره ټینګار کړی. دغه درستې پیښې له استکبار سره په مبارزه کې د ایران د ملت حقانیت او د سمې لارې د انتخاب خودنه کوي. د رهبرۍ د دفتر انټرنیټي سایټ راپور ورکړی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون مازیګر د 1400 لومړي لمریز کال په لومړۍ ورځ د ایران د ټلویزیون له لارې په ژوندۍ وینا کې د نوروز د اختر او د نوې پیړۍ د پیل په مناسبت په مبارکۍ ویلو سره هغو ډیرو نړیوالو ستونزو ترنګلتیاو ته په اشاره سره چې اوس د رامنځته کېدا په حال کې دي، او دغه درست موردونه سم تدبیر، حرکت، فیصلې او اقدام ته اړتیا لري وویل. کله چې د دنیا روانو پیښو ته انسان فکر کوي، نو د استکبار له جبهې سره په مخامخېدا کې د ایران د ملت حقانیت او صدق له هر څه زیات روښانه کیږي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په دې خبرې په ټینګار سره چې د استکبار د جبهې په مقابل کې د ایران د ملت ټاکنه، مقاومت، نه تسلیمېدا او نه اړوندوالی، د خپلواکۍ ساتل او د هیواد او اسلامي نظام داخلي پیاوړتیا وه وویل. دغه فیصلې ملي او سمې وې. د اسلامي انقلاب ستر لارښود ته په اشاره سره چې خداوند متعال د ایران د ملت لپاره د امید زمینې برابرې کړې دي وفرمایل، پریږدې دښمنان د ایران د ملت په هیله منیدا لا زیات غوسه شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د افغانستان مظلوم او مسلمان هیواد پیښو او په دغه هیواد کې لشل کلنو ظلمونو او جنایتونو ورسته د امریکایانو د وتلو څرنګواله او ظلم ته په اشاره سره وویل. د اوکراین پیښې هم یو بل مثال دی چې ولسمشر یې د لویدیځوالو په وسیله واک ته رسول شوی دی، هم دوی ته په خطاب کې سخته لهجه کاروي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم دارز د یمن پیښو د دغه هیواد مظلوم او مقاومت کوونکي ولس د هرې ورځې بې امانه بمباریو ته او له بل پلوه د اتیاد ځوانانو او زلمیانو د سرونو په غوڅولو کې د عربستان اقدام ته په اشاره سره وفرمایل. دغه ټوله پیښې پر دنیا د واکمن ظلم او ظلمت او د هغو خونخوارو لیوانو د جنایتونو ښودنه کوي چې دنیا یې په لاس کې ده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د لویدیځوالو د توکم پلنې ښکاره کېده، د اوکراین د پیښو یو بل اړخ وبله او دغه راضي وویل. له سپین پوستو د تور پوستو بیلول او له ریل ګاډو څخه یې ښکته کول او په لویدیځي آسیا کې په رامنځته شوي جنګ نه بلکې په اروپا کې په رامنځته شوي جنګ په خپلو رسندویو کې د لویدیځوالو په ډاګه افسوس کول د لویدیځ د ښکاره توکم پلنې یو بل مثال دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په لویدیځي نړۍ کې د دوه ګڼوالي یو بل مثال په هیوادونو کې له ظلم او کړاو سره د مخامخېدا څرنګوالی وبله او دغه راضي وویل. که د دوی په مطیعو هیوادونو کې ظلم کیږي نو مطلقاً هیڅ غبرګون ښیي او له دغو ټول ظلم او کړاو سره سره د بشري حقوقو اداره هم کوي او په دغو دروغجنو اداګانو سره له خپلواکه هیوادونو کلنګ غواړي. دوی دغه راز ټینګار وکړ، اوس د استکبار او ظلم د اوسمهاله تاریخ تر ټولو رسوا او څرګند پړاو دی او د نړۍ خلک هم نیغ په نیغه د دغو ظلمونو او دوه ګڼوالي نندرچیان دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود همدارس په دوام کې د امریکا له بندیزونو سره د هیواد اقتصاد له غوټه ورکولو څخه د ډډه کولو په باب د تیر کال په لومړۍ ورځ د خپل تیر ټینګار په یادونې او د دې خبرې په کولو سره چې تر څو بندیز وي نو حالات به هم داسې وي وویل. له نیکه مرغه په هیواد کې نوي سیاستونه وښودله. د امریکا له بندیزونو سره سره پرمختګ کیدلی شي، بهرنی تجارت روڼتیا غوره کولی شي، سیمه ییز تړونونه کیدلی شي او د تیلو او نورو موضوعګانو په باب بریاوې ترلاسه کیدلی شي. دوی دغه راز وفرمایل، البته هیڅکله نه وایو چې د بندیزونو په ختمولو پسې نه شي او هغه کسان چې په دې زمینه کې هلې ځلې کوي خپل کار دې تعقیب کړي، خو اساس دا دی چې هیواد داسې اداره کړو چې بندیزونه اقتصاد ته کوم ستر او اساسي توان ونه رسول شي. پر دې اساس کال هم ټولو ته سپارښتنه تکراروم چې د هیواد اقتصاد له بندي سره غوټه ورنه کړل شي. په رسمي توګه د ایران وخت یو غنټه مخکې شو. ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت رسمي ګړی د بدلیدا د قانون په اساس د مارچ په 28 نیټه ګړی یو ساعت مخکې کیږي چې سکل هم دغه کار ترسره شو. دغه قانون د ورځې لا زیاتې رڼایې د استفادې او په ایران کې د پسرلی او اوړي په موسمونو کې د انرژي د مصرف د کمیدا په مخ سره یې مالیږي. دغه راز د ایران رسمي وخت به بیا د راتلونکي سپتمبر په لومړۍ نیټه یا د 1400 لومړي لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې په 13 نیټه بیرته پخوانی حالت ته وګرځول شي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر له خپل عراقي همسنګ سره په ټلیفوني تماس کې د دې خبرې په کولو سره چې په ویانا کې د ایران او څلور جمعي او ډلې ترمنځ د نړیوالې اټومي موافقې نهایي مرحلې ته نږدې شوي وویل، امریکا باید خپل ادعا په اساس په عمل کې ښه نیت وښیي. په ویانا کې د ایران او څلور جمعي او ډلې ترمنځ د ایران په ضد د بندیزونو د ختمولو د خبرو اترو اتم پړاو چې د فروری له 8 نیټې پیل شوی د مارچ په 11 نیټه د څوم ځل لپاره تر څو ورځو پورې ځنډېدلې دی. فارس خبری اجانس راپور ورکړ، د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیګا د عراق له خارجه وزیر فواد حسین سره په ټلیفوني تماس کې د نوروز د اختر په مناسبت په مبارکۍ ویلو سره د دواړو هیوادونو د چلسپی وړ موضوعګانو په باب باس او د نظر تبادله وکړه. امیر عبداللهیان په دغو خبرو کې د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ویانا د خبرو اترو په باب ټینګار وکړ. په پاتې ډیرو مهمو او لږو موضوعګانو کې مو د اروپای اتحادیې د غږ ملوونکي له لارې امریکایانو ته یو لړ نوښتونه وړاندې کړي دي. اوس دا امریکایي لوری دی چې باید د خپلې ادعا په اساس ښه نیت په عمل کې وښیي. د ایران خارجہ وزیر همدار اس په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د غونډې د تر سره کېدا ته په اشاره سره چینن او سبا تر سره کېدونکې ده پر هغو موضوعګانو د نوموړي موسسې د تمرکز غوښتنه کړې چې د اسلامي امت د یو زړهتوب د فضا لا پیاوړتیا او پیوستون سره مرسته کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د سرحدي ځواک قومندان سردار احمد علي ګدرزي پرون مازیګر د ایران په لویدیځ کې د کرمانشاه ولایت د قصر شیرین سرحدي غونډ لا پولیساتونکو سره د نوروز د نیکمرغه اختر په مناسبت په لیدنه کې وویل د اسلام ایران سرحد ساتونکو نن سبا په بشپړ اقتدار سره د دښمنانو هر ډول ګواښ ته ځواب ویلو ته تیار دي. سردار ګدرزي دغه راز ټینګار وکړ نن سبا په پوځ کې په تیر بیا سرحد ساتونکو دا ولایت سربازان په خپل ټول توان سره د دښمنانو او پردیو په وړاندې د هیواد امنیت او اقتدار دفاع کوي او اجازه نه ورکوي چې پر دغه اقتدار او امنیت کومه دبا ولګي. سردار احمد علي ګدرزي په پای کې د لویدیځي پولو په تیر بیا د کرمانشاه ولایت سرحدي امنیت ډیر مناسب وواله او د پوله ساتونکو ځواک او په سرحد کې د اوسیدونکو د شپه ورځ حال او ځلو یې قدرونه وکړه. د ایران په لویدیځ کې کرمانشاه ولایت له عراق سره درې سوه یو اویا کیلومتره ګډه پوله لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نوروز چھٹې ختم کړې. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د نوروز د دستورو په مناسبت تر دوو ورځو پورې عمومي چھٹیاں وې، خو سکال په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي د نوروز لپاره کوم رسمي پروګرام نشته او د نوروزي چھٹیانو هم کوم ضرورت نه ویني. البته د خلکو لخوا د نوروز په مناسبت د جشنونو او دستورو د جوړولو هیڅ خنډ نه کیږي. او د یمن د فوج ویندوی په دغه هیواد د سعودي ائتلاف د تیرې په اتمی کلیزی کې په یو لړ څرګندونو کې وویل شاتګ هیڅ کله هم په ایجنډا کې نشته او د یمن ملت به خپلې بریاوې په ورین تندین سره وساتي او خپلې دفاع ته به دوام ورکړي. المسره ټلویزیون چینل راپور ورکړ د یمن د فوج ویندوی یحیی سری پرون په خبری کانفرنس کې وویل د دغه هیواد ولس د سعودي اماراتي ائتلاف د تیرې او لاو کلونو تیرې دا وروسته هم غشان مقاومت کوي او کلک درېدلې دي او دا موضوع یو تاریخي بریا ده. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزت منوردونکو، اوس هم خپله سیاسی تبصره دراورو چې له اسلامي هیوادونو د پاکستان د لومړي وزیر د غوښتنې په حقله ده. د پاکستان په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو د اته څلوېښتمې غونډې د جوړېدا په درشل کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان له اسلامي هیوادونو وغوښتل په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره فعاله راکړه ورکړه ولري. هغه هم داراز د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني ناورین د جوړېدا په حقله خبرداري هم ورکړ. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد تیر 2021 کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته د اسلامي ملګرتیا تنظیم د خارجه وزیرانو د 19مې غونډې بیړنې غونډې کوربه و. نن او سبا هم په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو اته څلوېښتمه غونډه کیدونکې ده. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو کې اساسي او ټاکونکی رول لري، خو د لوبې دوام د اسلام آباد په خوخه او پروګرام پر مخ لانړ، ځکه چې امریکا په دې تصور چې طالبانو او پاکستان په دوحې کې د واشنگټن او د دغه ډلې ترمنځ د شوی موافقه خلاف ورزي کړي، نه یوازې د طالبانو د واکمنې د نړیوالې پیژندنې مخه نیسي، بلکې پر طالبانو د اقتصادي دباونو پر اوستو سره یې پاکستان هم د دغه ډلې د ملاتړ په دوام کې له سختو شرایطو سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې دي چې پاکستان نه یوازې له طالبانو د ملاتړ لپاره له ضروري اقتصادي او مالي توانمنه برخمنه دي، بلکې د اسلام آباد لخوا د طالبانو د واکمنه د یو ورخيزي رسميت پیژندنې د پایلو اندېښنه هم لري. لدې عمله د اسلامي ملګرتیا موسسې په چورلستوب د اسلامي هیوادونو لخوا د لازم مرستو د ورکولو غوښتنه د افغانستان د اقتصادي حالت د ژغورلو او پر دغه هیواد د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره د مرستې لپاره د پاکستان له ګوته په شمیر وسایلو څخه ده. د افغانستان د مسایلو یو کارپو او د پوهنتون استاد روح الله اسلامي په دې اړه وایي، پاکستان ډېره هڅه کوي چې اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پیژندلو ته قانع کړي، خو اصلي ستونزه د پراخ بنسټه حکومت جوړېدو او په افغانستان کې د ټولو افغان خاریزو د حقوقو د خیال ساتلو الزاماتو ته د دواړو لورو یعنی طالبانو او اسلام آباد بې پامی ده. پاکستان په دې خیال دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د اسلامي هیوادونو تعامل په نړیواله سویه د دغې ډلې له پیژندلو سره مرسته کولی شي. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو له تیرې فوق العاده غونډې څخه تر دې دمه داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې د دغې موسسې د غوښتنو پوره کوونکې وي او هم هغه راز په قدرت کې په انحصار غوښتنې ټینګار کوي. د افغانستان د مسلو کارپو امین فارجام هم په دې اړه بیا وایي، په افغانستان کې د پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت جوړولو او د خارجو حقوقو ته د پام کولو په اړه نړیوالو ته متحد په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د بې پامۍ دوام سبب شوی چې د دغه هیواد د بدلونونو لرلید همغه شان چې پاکستاني خیال کوي روښانه نه دی، او دا د افغانستان بدلونونو ته د اسلامي ملګرتیا موسسې په نظر منفي اغیزې شیندي. په هر حال که څه هم پاکستان ادعا کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو او د افغانستان د خلکو د حالت ترمنځ توپیر وکړي، خو د نړیوالو قوانینو له نظره طالبان د افغانستان د واکمنانو په توګه د دغه جنگ ځپلي هیواد د خلکو په امنیتي او اقتصادي حالاتو د غور کولو مسؤل دي، او د پاکستان حکومت دا نشي کولی چې نړیواله ټولنه په تیره بیا اسلامي هیوادونه له داسې کومې ډلې سره تعامل ته وهڅوي چې په قدرت کې د نورو قومونو شاملولو ته هیڅ ګروهنه نه لري. د نړیوالو ټولنې له نظره دا نویو خطو او قومي شخړو ته د افغانستان د احتمالي داخلېدو په معنا دی چې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو په اندازه او څرنګوالي هم منفي اغیزې شیندي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان په اسلام آباد کې نن او سبا د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو غونډه ترسره کیږي، او د افغانستان موضوعي هم یو جدي او اړینا موضوع ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زمونږ یو ساته سهرانه پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزان، او زما د تاریخ و بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 19 او د 2022 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابر ده.
څنګه
1410 کال پخوا د شپږم هجری قمری کال د شعبان المعظم په 19 نیټه د بنی مستلق غزه رامنځته شوه. د بنی مستلق قبیله چې له خزایي قبایلو څخه وه چې په ډیرو پخوا وختونو کې مکې ته هجرت کړی و، د دغه قوم مشرانو په مکې کې تل بت پرستی دودوله. په مدینه کې د مسلمانانو له قدرت ته رسېدا وروسته د بنی مستلق قبیله چې په خپلې په بت پرستۍ ټینګار کاوه مسلمانانو سره د جنگ لپاره چمتو شوه، چې په همدې وجه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له خپلو یو شمېر ملګرو سره د هغو مقابلې ته ورغی چې په دغه جنگ کې د بنی مستلق قبیلې د مسلمانانو څخه سخته ماته وخوړه. یو سل یو څلویښت کاله پخوا د 1301 میلادي کال د مارچ په 28 نیټه د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د فوټبال پر سیالیو د څارنې په منظور د فوټبال نړیواله ټولنه رامنځته شوه. د دې ټولنې له جوړېدو مخکې د فوټبال سیالۍ په هیوادونو کې دننه او په غیر رسمي توګه ترسره کېدلې. د فوټبال نړیواله ټولنه چې د فیفا یعنی د فوټبال د نړیوال فدراسیون بلل کېږي، د هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ د فوټبال د سیالیو ترسره کېدو او برابرو قوانینو د منظمولو په موخه جوړ شو. د فوټبال لومړنۍ نړیوال سیالۍ په 1901 میلادي کال کې د انګلستان او جرمني ترمنځ ترسره شوې. وو یا کال وړاندې د 1945 میلادي کال د مارچ په 28 نیټه د مصر د وخت ولسمشر ملک فاروق په وړاندیز او د سوریې، عراق، سعودي عربستان، مصر او یمن دولتونو لخوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د یوه تړون په لاسلیک کولو سره عربي ټولنه جوړه شوه. د دې ټولنې د جوړېدو طرحه د مصر په اسکندریه بندر کې په یوه ناسته کې تصویب شوه. د دې ټولنې له جوړېدو موخه د غړیو هیوادونو د مځکني بشپړتیا او د خپلواکۍ ساتل او همدارنګه د غړیو ترمنځ د نږدې سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ملګرتیا رامنځته کېدل وو. په 1950 میلادي کال کې د دې ټولنې یو شمېر غړیو د ډله ییز امنیت تړون لاسلیک کړ او په 1928 کال کې د دې ټولنې مشرانو غونډې د یوې ګډې پوځي قومندانۍ د جوړېدو پریکړه وکړه، خو په عربي ټولنه کې پوځي ملګرتیاو په عملي توګه تحقق پیدا ونه کړ او له صهیونیست رژیم سره په جګړه کې د لومړۍ کرښې هیوادونه له دې رژیم سره په خپلو جګړو کې یوازې پاتې شول. سربیره پر دې په عربي ټولنه کې د پله پسې کورنیو اختلافونو شتون په سیمه ییزه او نړیواله کچه د یو ځواکمن او نفوذ لرونکي په توګه د دې ټولنې د مطرح کېدو خنډ شو. شپږ اویا کاله وړاندې د 1946 میلادي کال د مارچ په 28 نیټه د اردن هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. دغه هیواد د اسلامي فتوحاتو له لومړیو برخو څخه او وروسته د 16مې پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې د عثماني امپراتورۍ برخه شو. د لومړۍ نړیوالې جګړې او عثماني امپراتورۍ له ټوټه کېدو وروسته د انګلستان دولت اردن، عراق او فلسطین تر خپل سرپرستۍ لاندې راوستل. په 1946 میلادي کال یعنی د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته انګلستان اردن ته خپلواکي ورکړه او د عثمانیانو پر ضد د انګلستان پلوی شریف حسین زوی امیر عبدالله یې د دې هیواد پاچا کړ. حسین بن طلال له 1952 کاله د اردن پاچا شو او له انګلستان سره د ټینګو اړیکو ساتلو ترڅنګ له امریکا سره هم نږدې شو. هغه سربیره پر دې چې په خپله له صهیونیست رژیم سره سوله وکړه، د عربو او د دې رژیم د سازباز له بهیر سره یې هم مرسته وکړه. شاه حسین په 1999 میلادي کال کې مړ شو او زوی یې عبدالله باچا شو او د پلار سیاستونه یې تعقیب کړل. اردن له 90,000 مربع کیلومتر زیات پراخوالی په درلودلو سره له سوریې، عراق، عربستان او نیواکی فلسطینی سره گاونډی هیواد دی او رژیم مشروطه سلطنتی.
اوبه او سیاست.
د مهربان او بخښونکې لوی چرشتن په نامه ګران او عزتمن اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست، دا د زه فاطمی
او زه عبدالمجید دورانی
د پروګرامونو له یوې نوې لړۍ د اوبه او سیاست سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو، او له مینې او خلوص نه ډک سلامونه هم بیا هم تاسو ته وړاندې کوو. عزیزانو، دا لړۍ په لسو پروګرامونو یا برخو مشتمل ده چې پکې د افغانستان د هیډرو پلایټیکي سیاستونو یا د اوبه او سیاست او د بهرنیو هیوادونو رول په اړه څېړنې کیږي. نو ښه ده چې ورته پام وکړئ.
گرانو دوستانو، د اوبو کمښت او د ژوندانه د یوې مسئلې په توګه تقاضا د اجتماعي بحرانونو زمینه ده چې په خپلو اقتصادي، اجتماعي او سیاسي نتایجو سره د یو حکومت او د اوسیدونکو بقا او ثبات په داخل او خارج کې د یو نظام په توګه ګواښلی شي. نن سبا د ژوند چاپیریال مسایلو په تیره بیا د اوبو د سرچینو بحران، د اوبو په کړکیچ کې د ښکېلو هیوادونو د کورنیو او بهرنیو سیاستونو په سر کې راغلی دی. زیات شمیر سیندونه له یو هیواد نه د زیاتو ټاټوبو په فضا کې بهیر لري چې همدا چاره د دغو سیندونو د واټر شیډ لرونکو هیوادونو ترمنځ د اختلاف سبب کیږي. نو ځکه د هایډرو پلایټینګ یا د هیوادونو د اوبو د سیاستونو اثرات یوازې د دغو هیوادونو په دنن پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې د هغه هیواد د گاونډیانو په خلاف یو لړ مسائل رامنځته کولی شي او د اختلافاتو د راڅرګندېدو سبب ګرځېدای شي.
د هیوادونو نقشو ته یوه لنډه کتنه دا ښودنه کوي چې زیاتره هیوادونه د اوبو ګډې سرچینې یا له پولو ورآخوا سیندونه لري. د وخت په تیریدو او د تاریخي پیښو له کبله د اوبو په ګډو سرچینو د واکمنۍ د داګانو بڼنیونه سبب شوي چې له پولو نه په ورآخوا اوبو باندې واکمني له ملي اوبو څخه څو چنده ګرانه شي، ځکه چې د دغو سرچینو د واکمنۍ او د هغو د ویشل د څرنګوالي په اړه سیاسي او امنیتي اړخونه له کورنیو سرچینو نه زیات واضح دي. په همدې وجه اوبو د هیوادونو په سیاسي تعلقاتو کې د یو مهم عامل په توګه رول ادا کړی، په خاصه توګه د وچکالۍ په زیاتېدو سره د اوبو په سر د تنازعاتو او جنګ جګړو د رامنځته کېدو احتمال هم زیات شوی دی. له دې امله پوله ییز او نړیوال سندونه په ځینو وختونو کې د حکومتونو ترمنځ د تنازع زیانونه او ځایونه جوړ شوي دي. په هر یو هیواد کې هیډرو پلایټیک او د اوبو سیاستونه د هغه هیواد د اوبو له سرچینو سره اړوندو پالیسي او پروګرامونو ته ګرځي، خو دغه پالیسۍ په کار دی د ژوند د چاپیریال، د نړیوالو حقوقو او له پولو ورآخوا سندونو څخه له ګټې اوچتولو سره د اړوندو کنوینشنونو له قواعدو سره توپیر ونلري.
Thank you. ایران او افغانستان له هغو گاونډي هیوادونو څخه دي چې ګډ یا لپلې ور اخوا سندونه لري. د افغانستان او ایران د خلکو لپاره د اوبو اهمیت د هغوی د اقتصاد محوره کرهنې د ماهیت په وجه ډیر زیات دی. له ایران د افغانستان د جدایۍ له شروع کېدو راهیسې د پوله ایزو اوبو مدیریت د کرهنې په برخه کې د ملي تولید د زیاتولو لپاره د هغو د مدیریت د حالت مسأله د دواړو هیوادونو د خلکو اندېښنه پاتې شوې ده. د نړۍ د قوتونو په نړۍ او سیمه کې د اوبو د سرچینو سخت کمښت او د نړیوالو سیندونو شتون د جنوبي ایشیا او افغانستان جیوپالیټیک اهمیت ته په پام سره له پولو ور اخوا سیندونو څخه د ګټې اوچتولو په شمول د اوبو د سرچینو پوره کولو او مدیریت کولو طریقې ته د پاملرنې ضرورت له زیاتو اړخونو څخه اهمیت لري. له دغو مهمو اړخونو څخه یو اړخ د دغې مسئلې د انساني امنیت اړخ ته پاملرنه ده، ځکه چې نن سبا د اوبو نړیوال کړکیچ د ملي امنیت مفهوم هم د بدلون قرباني او حتی د نړۍ امنیت یې هم ګواښلی دی.
عزیزانو، نن سبا د اوبو د کمښت د بحران په وجه د کورنیو سیمه ییزو او نړیوالو تاوتریخوالو په څرګندېدو سره دغه طبیعي سرچینې د سیمې او نړۍ او په سطحې کې د حکومتونو په دننه کې او د حکومتونو ترمنځ په تعلقاتو کې په یو مهم عامل بدلې شوې دي. دغه مسله په وچو او نیمه وچو سیمو کې تل په لا جدي شکل واوده. دا چاره تر دې حده مطرح ده چې د ژوند د چاپیریال د مسایلو شناندې له 1950 نه تر 2010 کلونو پورې له 1950 نه تر 1990 پورې په یوې اقتصادي دورې او له 1990 نه تر 2040 پورې د ژوند د چاپیریال په یوې دورې ویشلې دي. په دغه مهال ویش کې د اهمیت وړ ټکی دا دی چې له 1950 نه تر 1990 کال پورې په دوره کې ملي امنیت په مهمه توګه ایډیالوژیک او پوځي ماهیت درلوده او محور یې سوړ جنگ و. په داسې حال کې چې له 1990 نه تر 2010 کال پورې دوره کې ملي امنیت به زیاتره د خوراکي، شغلي او د ژوند چاپیریال د امنیت تر تاثیر لاندې وي. په حقیقت کې په دغه دوره کې د ژوند چاپیریال مسایلو ته د بشري حقوقو نظر له بل هر دورې نه زیات پیاوړی شوی دی. له دې نظره د هیوادونو د اوبو سیاست یا هیډرو پلایټیک په کار نه دی د هیوادونو د بشري حقوقو د نړیوالو ژمنو خلاف ورزي کوونکی.
د هریرود واټر شیډ د ایران او افغانستان ترمنځ یو ډیر مهم واټر شیډ دی. د ایران ختیځ او شمال ختیځ د ودې او ترقی لپاره له پولې ور اخوا د دغه واټر شیډ د اوبو له سرچینو سره وابسته دی. د نړۍ په وچ او نیمه وچ بیلټ کې د ایران شتون د دې سبب شوی چې د اوبو په تیره بیا د خوږو اوبو د کمی په وجه ایران د اوبو د تاوتریخوالي او کمښت په لور حرکت وکړي. خراسان رضوی ولایت چې د هریرود واټر شیلډ یې د جغرافیایي فضا یوه برخه په بر کې نیسي، د هیواد د ولایتونو د سطح بندۍ په بنیاد او د تجدید شوو سرچینو په نسبت د اوبو د اخیستلو د فیصدۍ په بنیاد په وروستیو کلونو کې له ډیر سخت بحراني حالت سره مخامخ شوی دی. د حامد کرزی او اشرف غنی د ولسمشری په پړاوونو کې د افغانستان د حکومتونو د وعدو خلاف ورزي او په دوه اړخیزو موافقو د هغوی نه پابندي د دغه موضوع له عواملو څخه دي.
په 2000 میلادي کال کې د بون لغونډي او د حامد کرزی او اشرف غنی د حکومتونو لراتلو وروسته د افغانستان هیډروپلاټیکي حالت په ایران کې ضد پالیسي بدل شو. د ترکیه په شان هیوادونو د لمسنونو په شمول د مختلف ډیمونو یا بندونو جوړولو او د اوبو د سرچینو د مدیریت یو اړخیزو سیاستونو د دو اړخیزو موافقه لیکونو د مفادو د اجرا ضرورت به لپامه پرته د ایران د اوبو په امنیت منفی تاثیر وکړ. د مختلف وجوهاتو له مخې کابل کوشش کاوه چې د اوبو په موضوع کې له ایران سره د اوزاری استفاده له نظره چلند وکړي. په داسې حالاتو کې په افغانستان باندې د ایران بې اعتمادي لا زیاته شوه او ایران هم په مقابل کې کوشش کاوه چې د افغانستان د حکومت په وړاندې په اقتصادي، جیوپلیټیک او سیاسي برخو کې رد عمل څرګند کړي چې افغان حکومت دې ترازی کړي چې د اوبو په موضوع کې له خپلې پولې ورهاخوا سیندونو څخه د ایران د اوبو حق ته پاملرنه وکړي. د ته په پام سره چې افغانستان د ایران د اوبو د سرچینو مکملونکی دی، د هغو سیندونو د پاسه چې د ایران لوري ته راځي د افغانستان لخوا هر ډول تعمیرات او کنټرول په عملي توګه د ایران د ختیځ او شمال ختیځ د اوبو امنیت تر خپل تاثیر لاندې راولي.
گرانو دوستانو، د اشرف غنی د حکومت له نسکورېدو وروسته د افغانستان هایډرو پلاټیکي له بدلون سره مخامخ شوه. د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو واکمنېدو او کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق د ویش د څرنګوالي د هیله منونکو بسرکو کتونکیو په دا ډول چې ایران ته د اوبو د څو کلونو له ممانعت نه پس د طالبانو نوی حکومت د روان 2022 کال د جنوري په 13مه نیټه د افغانستان لخوا د کمال خان بند د ګیټونو او ورخونو د خلاصولو او د سیستان د هامون سمندرګي لوري ته د ایران ختیځو پولو او د هامون سمندرګي لوري ته د اوبو د جاری کېدو خبر ورکړ. که څه هم ځینې باوري دي چې د فضایي نزولاتو د زیاتوالي او د کمال خان بند تر سره پورې ډکېدو په وجه د طالبانو حکومت د دغه بند د ورخونو له خلاصولو پرته بله چاره هم نه لرله، ځکه چې ممکنه وه د اوبو د دباو په وجه د بند پشتې عملاً ړنګې شي. خو د طالبانو چارواکو په خپلو دریځونو کې هم د ایران او افغانستان د اوبو په موافقه لیکونو باندې په خپله پابندۍ ټینګار کړی دی.
په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی باوري دی بی له شکه د ایران د اوبو بنیادی ستونزې او مشکلات د کمال خان د بند د دومره اندازې ګیټونو په خلاصېدو سره نه هواریږي او په راتلونکو اونیو کې به د ګډو پولیزو اوبو لپاره د افغانستان د مخکنی حکومت لخوا د رامنځته شویو مشکلاتو په بشپړه توګه ختمولو لپاره په کابل کې د طالبانو له حکومت سره تفصیلي خبرې اترې ترسره شي. د هیرمند معاهدې له مخې د هیرمند سیند له اوبو څخه د ایران ونډه په کال کې 840 میلیون مکعب مترو او په یو سیکنډ کې تقریبا 26 مکعب مترو برابر ده، چې البته د مختلفو میاشتو او موسمونو کې فرق کوي. له دې امله چې دغه سیند د سیستان له وچو او کمو اوبو لرونکو سیمو څخه تیریږي، د څخلو، کرهنې او صنعت د اوبو د پوره کېدو په باس کې د ایران د جنوب ختیځ لپاره ډیره مهمه چاره ده.
ګرانو او قدرمنو دوستانو، په راتلونکو پروګرامونو کې به له تاسو سره په دې اړه وغږیږو چې د افغانستان هایډرو پلایټیکي سیاستونه د کومو مسایلو په وجه دي او کوم بهرني هیوادونه او په کومو هدفونو سره پکې رول ترسره کوي. آیا د 2002 کال د بن له کانفرنس نه پس د طالبانو په نظام کې د افغانستان د ترقی پروګرامونه د ایران د اوبو د حق د کمیدو سبب شوي وو؟ آیا د افغانستان په هایډرو پلایټیکی پالیسیو کې لاس لرونکي هیوادونه یوازې په اقتصادي انګیزو سره داخل شوي او که نور اهداف لري. د دې ټولو مسایلو په حق لبه راتلونکو پروګرامونو کې ستاسو په خدمت کې حاضر شو، خو په دې پروګرام په وخت په خدمتو سره نن درنه اجازه غواړو.
لا مالتیامو یو جهان مننه.
د قلم خاوندان او د مشرتابه د ستر مقام کتنه. د تهران رادیو ګران اوریدونکو شه چاري او سهل اسقر عابدی له خپل ملګري سره
صادق حسین
تاسو خدمت ته حاضر شویم چې د قلم له خاوندانو سره د نوروز اختر د کتنې په حق له ځانګړي پروګرام درته وړاندې کړم. هیله دی چې د اوریدو فرصت ولرئ.
پګورې دونکو نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 هجری لمریز کال د وری د میاشتې لومړۍ او د 2006 میلادي کال د مارچ د میاشتې 6مه نیټه ده چې د سپرلي موسم له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. نن ورځ د ایران په کال هنداره کې د ایرانیانو تر ټولو ستر اختر نوروز دی چې زرګونو کاله مخینه لري. نوروز اختر سپرلی او نوی میلادی کال منځو او په همدې دلیل له نن څخه د 1499 هجری لمریز کال د وری د میاشتې تر 14مې نیټې پورې د قلم له خاوندانو سره د نوروز اختر د کتنې په نوم سره له ځانګړي پروګرام سره د ستاسو په خدمت کې یو.
د نوروز اختر یو دود چې د دغستر جشن د تر سره کوونکی یو اصلي رسم دی. په نوروز اختر کې د یو بل کتو ته تلل او یا د کال په لومړۍ ورځ کې د یو بل کورونو ته تګ را تګ دی. د ایران د دغه لرغونی دود پر اساس پروان کال نوروز اختر کې موږ د ایران د کلتور او د ادبیاتو د برخې د یو شمېر لویانو کتنې ته ورځو او د دغه ټاټوبي تیر تاریخ وخته په سفرونو سره د نوروز په حق له د هغوی روایتونه تاسو ته نقل کوو. په دغه سفر کې مو هغه لومړنیو کتابونو چې پکښې نوروز اختر ته اشاره شوې ده اشاره وکړه او تاریخ ته مو مخه کړه او اوسمهال لیکوالانو ته ورسېدو. په دوی کښې مو 13 کسان خوش کړل او ورسره مو د نوروز د اختر په مناسبت کتنه ولرله. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغو ورځو کښې له موږ سره واوسئ او د نوروز اختر په مناسبت له دغو هنرمندانو سره کتنه او د هغوی نظرونه له لاسه ورنه کړو. نوروز اختر ولې سپیسلی دی او د نوروز اختر سپیسلتیا له کوم ځایه سرچینه اخلي؟ له اسلام مخکې د ایران خلکو نوروز اختر په ډیر پرتم سره لمانځه او هغوی به نوروز اختر له راز او نیاز، دعا او ځانګړیو مراسمو سره ترسره کاوه. له اسلام وروسته هم په ایران او ځینې اسلامی هیوادونو کښې د نوروز اختر دغه سپیسلتیا او احترام هماغه راز دوام وموند او خپل دوام یې وساته تر دې چې د دینی روایتونو او حدیثونو حوزې ته ورننوتلی او دغه روایتونه د نوروز اختر د تثبیت سبب شول. Thank you.
داسې عید او اختر چې ځانګړي آداب یې لرلې دي او په هغو کتابونو کې چې له پهلوي څخه په پارسی او عربي ژبو ژباړل شوي دي په تفصیل سره نوروز اختر ته په اشاره شوې ده. د بیلګې په توګه د نوروز اختر په هکله ځینې آداب د جاهز بصری په لیکلي کتاب کې یعنی التاج کې په یادګار پاتې دي. ابو عثمان اورو بنه بهر چې په جاهز مشهور وو یو خوشنویس او خوشطبع ادیب وو او هغه له 1300 هجری قمری کال څخه تر 2550 هجری قمری کال پورې وختونو کې ژوند کاوه او د هغه شهرت ډیر په ادبي پونونو کې د مهارت په دلیل دی. په دې ډول چې جاهز د ادبي نثر بچا بلل شوی دی. داسې لیکوال چې په علمي روده د بوټو ځناورو جغرافیې طب کیمیا او دارو پیژندنې په هکله یو شمېر لیکنې لري. له جاهز بصری سره د کتنې لپاره د راک بصری سیمې ته ورځو. داسې ښار چې د جاهز د علم د زده کولو لپاره یې تر ټولو ښه فرصت برابر کړی دی. بصره په دوهمې او دریمې هجري قمري پیړۍ کې د جماعتونو ښار وو چې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه پکې او دغه ښار د دینی سیاسي ټولنیز او د کلتوري ټولنو مرکز هم وو. بصری ښار ته د رسېدا په وخت دې خبرې ته متوجه کیږي چې د دغه ښار د بیلابیلو پرګنو مختلفې ډلې په مراتب ډول په جماعت کې سره راغونډیږي او په هر ډول موضوعګانو خبرې کوي. دغه ډلې په مسجدیون مشهورې دي او ویل کېږي چې جاهز له ماشومتوب څخه د مسجدیون ډلې یوه برخه وو. د بصری په جامع جومات کې له هغه سره په کتنې بریالي کېږو. داسې سړی چې په څیرې د بوډاتوب نښې نښانې ښکاره دي خو هماغه راز په ولوالي او روب سره خبرې کوي او په تیره بیا د نوي کال په لومړۍ ورځ یې ټنډه خلاصه ده او خوشحال دی. جهیز لومړی هلته ټولو موجودو خلکو ته د نوي کال د رسېدا په مناسبت مبارکي وایي، بیا خپل کتاب التاج ته اشاره کوي او وایي چې ما په مفصل ډول په دغه کتاب کې د نوروز اختر په هکله مطالب لیکلي دي. جهیز زیاتوي نوروز داسې ګټې لري چې په بل هیڅ اختر او عید کې نشته. په دوی کې د نوي کال رسېدل او د باج او د خراج یعنی د مالیاتو د ورکولو د موسم پیلیدل او د عاملانو او د متصدیانو ګمارل او بدلول او د درهم او د دینارو سیکو وهل او د آتشکدو یعنی د ورتنونو د اوبو د اچولو د ځایونو پاکول او د قربانی ورکول او د ودانۍ او د کورونو جوړول وغیره وغیره. جهیز خلکو ته وایي نن ورځ له باچا څخه د داورانو یعنی د قاضیانو د پوښتنې ورځ ده. له هغه غواړو ډیر توضیح ورکړي او دا ډول خبرې اورو نو خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې خپل لیکونه ورکړي او له هغو یعنی خلکو څخه لیکونه او شکایت لیکونه اخیستل کېږي او ورباندې غور کېږي. کچیرې په هغوی کې د باچا لخوا کوم ظلم شوی لومړی له هغه عدالت پیلوي او دغه پیښه د هر ظلم سریزه ګڼي. باچا په دغه ورځ وایي چې د خدای پاک په در کې هیڅ ګناه د باچاهانو له ګناه څخه لویه نه ده، ځکه چې خدای پاک باچاهان په خلکو واکمن کړي دي چې له هغوی ظلم لرې کړي او د هیواد سرحدونه او خاوره له تیری کوونکو څخه په امان کې وساتي او د خلکو په ناموس او شتمنیو خېټه ونه چوي. کچیرې باچاهان په خلکو ظلم وکړي د نورو خلکو په شتمنیو خېټه واچوي، نور خلک هم حق لري چې په هر ډول خلاف کار ترسره کړي. بیا د حق او د عدالت پر اساس د خلکو په دعوه او شخړو غور کیږي او کچیرې په باچا د کوم سړي حق ثابت شي نو هغه نوموړي سړي ته د خپل حق ورکولو ته ژمن ورکوي او کچیرې دغه حق نه ثابتېده مدعي یعنی دا کوونکی چې دروغ یې ویلی دي بندي کیږي او هغه ته سزا ورکول کیږي.
په جومات کې په موجودو خلکو کښې ولوله رامنځته کیږي او د دغه ښکلي رسم او دستورو ستاینه کوي. داسې دستورې چې عدالت غوښتنه او خلکو ته پام کول او د ټولنې له واکمنو څخه د ولس رضایت په څومره ښکلي ډول د نوي کال د پیلېدا په وخت احترام کوي او هغه اجرا کوي. جاهز ټول خلک چپټیا ته وربولي او د نوروز په هکله څو روایتونه افسانه او اسطورې کیسه نقلوي. حقیقت دا دی چې جاهز د کیسه او د روایت په ویلو کې بې ساری دی او په مهارت سره هغه څه چې د نوروز اختر د مخینی او د لرغونی په هکله یې په کتابونو کښې لوستې دي بیانوي. په جومات کښې موجود هر یو سړی له جاهز سره میلاویږي او جوړه تازه ورسره کوي. بیا خلک له جومات څخه ځي. زه مخته ورځم او مبارکي ورکوم او د جاهز پوښتنه کوم. هغه په جواب کې وایي زه ډیر نیکبخته یم او وزیر زما درای پر اساس په کارونو غور کوي. د خلیفہ سلی یو بل پس رسیږي، شخرم شلکم او شلباس اچوم.
د تهران ریډیو عزتمن اردوونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.